0 BC5 0786255 تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خبر سولاری
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدل شي. په دویمه نیمه کې دوهونی ځ خبرونې د توړند کو خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
دا اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ سي. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن لاسلیک شو او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ کړي. د کمیسیون وایاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دې کار هدف په ټاکنو کې د زورواکانو او په کلیو باندو کې د کلیوالي مشرانو د نفوذ مخنیوي دی.
یعنی متوازن سازی مراکز صورت میگیره و به شکل عموم تمام مراکز از خانه ملکه و زورمنده
دی. وایي مرکزونه به متوازن سي، یعنی توازن به پکې رامنځته سي او د ملکانو زورواکانو له کورونو لري به جوړ سي. ښاغلی سیاحت څرګنده کړه چې د اسد په 14مه به د رای اچولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر پیل سي. د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به کال ته د اسد په 14مه ترسره شي. د کابل شهر د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن په ارک کې لاسلیک شو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې پروژې قرارداد د ممتاز ګروپ شرکت ته ورکړ شوی دی. د ارک په حواله د افغانستان کې له څو سترو پروژو د چي د جرمني پراختیايي بانک، د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره او د فرانسې انکشافي بانک یې تمویلوي او څارنه کوي. پر دې پروژه به چې په دریو مرحلو کې بشپړیږي تقریبا 2 میلیونه یورو ولګول سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10000 کورنۍ 24 ساعته د ټراک پاکي اوبه ترلاسه کړي. د عدلی وزارت وایي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پیښې سشکال کمی سوي دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په 1395 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. په دې وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې مشر عبدالوحید هدایت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انسانانو د 450 قاچاقچیانو دوسیه په عدلی او قضایي ادارو کې څیړل کیږي. ملګرو ملتونو د جولای 10مه د انسانانو د قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ اعلان کړې ده. او په بلخ کې د مخدره موادو د معتادو یا اخته خلکو شمیر 200000 ته ورسید. په بلخ کې د ختناو ادارې د خبر خبر کړی دی. د دې ادارې مشر عبدالقادر مصباح نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې تیر کال 1000 کسان په مخدره موادو په بلخ کې اخته شوي وو چې سش کال شمیر 200000 ته رسیدلی دی. په بلخ کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست دا خبر ثبت کړی دی او ازادي رادیو ته ویلي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه به زیات کړي. د ختناو چارواکی وایي چې په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتېدو عمده دلیل دا دی چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د معتادینو د تداوی مرکزونه کم دي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټر کانتیننتال بلستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او ویل چې نوې میزایل د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ لږدولی سي. د امریکا جنگي الوتکو چې په ګوام کې له هوایي اډې الوتوي پرون د جاپان او جنوبي کوریا د جنگي الوتکو په بدرګه د کوریا پر ټاپو وزمه تمریني پروازونه کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چین تور پورې کړی چې له شمالي کوریا سره په لانجه کې له متحدو ایالاتو سره د مرستې لپاره هیڅ نه دی کړی. ترامپ ویلي چې امریکا به د دې کار د دوام اجازه ورنه کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې پرون پر ټویټر کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ همداراز د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی چې د چین حکومت ته یې چې د ده په وینا د امریکا ملاتړ نه کوي اجازه ورکړې وه چې میلیاردونه ډالر په تجارتي معاملو کې وګټي. د جرمني پولیس وایي د هغه هیواد په جنوب کې وسلوال سړي په یوه ډیسکو کې پر خلکو ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل او څلور نور زخمیان شو. پولیسو ویلي حمله کوونکی 34 کلن و. دا پیښه تېره شپه سوې ده. د سیمې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی له پولیسو سره په ډزو کې زخمي شو او په روغتون کې یې ساه ورکړه. پولیسو دا رد کړي چې حمله کوونکي تروریستي خیالات درلودل. د پولیسو په وینا حمله کوونکی عراقی و او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې ژوند کاوه. پولیسو دا هم په ډاګه کړي چې حمله کوونکی د پناه غوښتونکو له ډلې نه و او د حملې په اړه څېړنه روانه ده او سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي. او په مولدووا کې سلګونو کسانو نن د هغه هیواد په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه هیواد په پلازمینه چشناو کې لاریون کوونکي چې د مولدووا او اروپایي اتحادیه بیرغونه یې لېږدول د پارلمان د ودانۍ مخې ته تېر شول. د مولدووا پارلمان د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې سیاسي ائتلافونه په اسانۍ د پارلمان غړیتوب ترلاسه کولی سي. د نویو انتخاباتي حوزو د جوړېدو اجازه ورکوي او له کاندیدانو غواړي چې خپلې شتمنۍ اعلان کړي. د پارلمان پر دې کار انتقاد سوی او یو شمېر کسان په دې باور دي چې دغه بدلونونه به په مولدووا کې د دوو سترو سیاسي ګوندونو په ګټه تمام سي. د وینس کمیسیون چې په اروپا کې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو اختلافونو څارنه کوي له دې بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی. خو د بدلون ملاتړ کوونکي وایي چې د پارلمان دا اقدام به سیاستوال ښه حساب ورکولو ته اړ کړي. په مولدووا کې پارلماني انتخابات په 2013 میلادي کال کې کیږي.
له فرشتي جلال زیمنانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب به اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روښانه ده او که ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوره لارې د افغانستان سره همغږي ده.
واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه پیاوړي شي، تروریزم د سیمې څخه له منځه ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له کارپو سره هم غږیدلی یو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سه شنبې ورځ د نوی صدر اعظم ټاکي په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وې د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روښانه دی او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوره لارې د افغانستان سره همغږي ده. د دې شورا ویان قادر شاه د یک شنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې د تروریزم سره د غیسمنې مبارزې لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قومندان د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره غوره ټاکنه د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم د سیمې څخه له منځه ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي. که چیرې زموږ هیوادونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې.
خو خو د ایران د سپای پاسدارانو د قومندان روستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولې او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دویم رئیس آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګ ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوانه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط افغانستان د اوبه لپاره د زبینه لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅکله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیمو توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام واوسي او د افغانستان د اوبه او د زبینه دوی سپاره کې دوی فقط مشخص عرب دره.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د دې هیواد رسنیو ته د شنبې پر ورځ ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حوال لري افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې ده، د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستانه وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. ښاغلی کوستانه وایي د ایران استخباراتي مداخلې د افغانستان لپاره له خطر څخه خالي نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له دوو خواوو سره په جنګ کې ښکېل نه شي نو پکار ده چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
منوریدونکو واصل وسالو بیا هم پام دې موضوع کې تم کېګو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ایران دا ډول سرګندونې، البته د ایران د زینو چارواکو لوري دا ډول سرګندونې په افغانستان کې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ایران د سپای پاسداران د قومندان سرګندونې په مشخصه توګه د کوم هدف لپاره دي؟
د فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوې خبر نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوې پړاو ته غلو داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت پرې ملتیا شروع کړی ده. بنام د فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د سپاسداران د قومندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري او په کل کې ګوري هغه ولایتونه چې ایران تر همجوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند. په دې کې د ایران اړخلتیا او د اوبو مسلې د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې د افغان حکومت سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت تر مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قومندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړه افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت به تفاوت پاتې نه شي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري له څه شي نه په ویره کې دی چې دغه ډول سرګندونې کوي؟
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي. نو خپل د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت ترلاسه کړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه د امریکا د حضور سره دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره دوی دغه تضاد چې د ایران د قومندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قومندانانو سره مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسله مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید مقننه قوې د درسته دي، اجرا قوې د درسته او همدارنګه د خپل استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي.
قدر منوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات تر دې وړاندې په کابل کې هم د ایران په افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه مظاهره شوې او همداراس په فراه کې هم خلکو په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اندېښنه خولې وه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت باید زر تر زره په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
قدر من اوریدون کو تاسو زمون غکل ازادي رادیو څخه اوري او دا هم پاتې مطالب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړای چې د رای ورکولو مرکزونه بعد د سیمایزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ کړي. د دې کمیسیون منشي ویان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته ویل چې په دې کار سره په انتخاباتو کې د سیمایزو زورواکانو د نفوذي کسانو له لاسوهنې مخنیوي وشي. خو د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې ترڅنګ د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ننګونو څېړنه هم پیل کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمایزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ شي. د دغه کمیسیون په وینا اته ورځې وروسته یعنې د روان لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې په شپاړسمه نېټه به د رای ورکونې د مرکزونو د څېړنې پروګرام هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون منشي ویان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیک او عامه پوهاوي کارکوونکو ته دوه ورځني روزنیز ورکشاپونه پیل شوي او ټاکل شوي چې اته ورځې وروسته دغه کار رسمی ډول پایل شي.
د رای ورکونکو مرکزونه به د سیمایزو زورواکو او ملکانو له کورونو لرې په دولتي تاسیساتو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو او مسجدونو کې جوړ شي. ټول مرکزونه بیا ارزول کیږي. کوم مرکزونه چې خلک ورته لاسرسی نه لري او یا هم خیالي وي باطلي کی او نوي مرکزونه جوړیږي، یعنی مرکزونه په متوازن ډول جوړیږي.
خاغلی سید دغه شان وویل چې په روانو انتخاباتو کې به هر رای ورکونکي د رای ورکونې په یو ځانګړي مرکز کې ثبتېږي چې له هماغه مرکز پرته بیا بل ځای رای نشي کارولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې د راتلونکي کال د سرطان شپاړسمه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2015 میلادي کال په پسرلي کې وشي، خو ظاهرا د انتخاباتي سیستم نه اصلاحات د دې لامل شول چې دغه انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامني هم د انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا کسه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې د پیلولو هرکلی کوي، خو وایي چې د امنیتي ننګونو ارزونه هم باید پیل شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل
د رای ورکونکو د مرکزونو له ارزونې مخکې مهمه ده چې موږ د امنیتي ننګونو یوه ارزونه ولرو، امن او ناامنه سیمې په نښه کړو. په دې توګه به د رای ورکونکو د مرکزونو سمه ارزونه وشي او معلومه به شي چې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته لاسرسی لري او کنه.
له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه د چمتووالي خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو تر ارزونې وروسته به د رای ورکونکو د کارتونو د ورکولو لړۍ هم پیل شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د مازیګرۍ خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هر لسو کسانو کې یو په هپیټاټ یا زیړی اخته کیږي. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولې دي. دغه وزارت د یک شمې پورز د زیړی پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. تفصیل د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هر لسو کسانو کې یو تن د زیړی په یو ډول اخته دی. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تبه، کانګې، نسناستې، د ادرارو د رنګ توروالی، د سترګو سوزش، سستی او بهالي، له غوړو څخه بد راتلل په زیړی د اخته کېدو مهمې نښانې دي. ډاکټر نورزی وویل چې د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
در افغانستان در هر ده مریض
په افغانستان کې په هر لسو ناروغانو کې یو تن د زیړی په ناروغي اخته کیږي چې ډولونه یې توپیر کوي. له نیکه مرغه کومه پالیسۍ چې په نړیواله کچه پلی کیږي د عامه روغتیا وزارت یې هم په ملي کچه پلی کوي او زموږ یو له لومړیتوبونو څخه دا دی چې د ساري ناروغیو پر وړاندې مبارزه وکړو.
دغه وزارت د یک شنبه په ورځ د زیړی په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. دغه ناروغي 15 ډولونه لري چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی کړی، یعنی بی او سی دی. د ډاکټر نورزی په وینا له ناروغ سره جنسي اړیکې په یو لوښي کې خوراک له یوې پچکارۍ څخه د ډیرو کسانو استفاده د یادې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل دی. نوموړي دغه شان د دغې ناروغۍ واکسین د تطبیق په اړه داسې وویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپل ملي کمپاین پر مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زیډي واکسین تطبیق په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او د واکسین به ترسره کیږي. له نیکه مرغه د افغانستان په کچه د دغه ناروغۍ درملنه شونې ده.
د ډاکټر نورزی په وینا د شخصي حفظ الصحې په پام کې نیولو او عامه پوهاوي سره له زیړي نه د مخنیوي امکانات شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په کابل او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، کونړ او دایکندي کې په زیړي د اخته ناروغانو د مشورې او درملنې لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 40 میلیونه ډېر کسان په ویروسي زیړي اخته دي.
د ناجیه صفحه ریپورت ته غوږوی. افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره معرفي کړه چې 3 فصله و 11 مادې لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره د قانوني کېدلو پر لور مهم ګام بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منع شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوې او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوي او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او د دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي انشاءالله.
دا مقرره چې 3 فصله و 11 مادې لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د 2 برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا ازل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نورو خپلوانو ته ورکولی شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه مونږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم دې باعث وو چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې د یو چوکاټ کې او داخل دی او طرزالعمل مونږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده او حکومت په خپل سره تصویر کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو، هر پروژې ته به موږ ورتلی شو، په هر پروژې کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول له ممکنه ده هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نه شو کولی.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، اوس هم له سیمې او نړۍ څخه یو دوه مطالب راخلو. د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سې شنبې ورځ ده نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکېلو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر څوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. په دې اړه د وروستیو پرمختګونو جزئیات له اسلام آباده د ازادي راډیو خبریال احمدالله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د نوي وزیر اعظم انتخاب لړکې قومي اسمبلی سیکرټریټ شیډیول جاری کړی دی چې تر مخه به سبا غرمې تر دو بجو پورې د وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه وصولولی شي او هم د دوشنبه په ورځ به د قومي اسمبلی سپیکر د نامزدګۍ د کاغذونو کتنه کوي او د اګست په لومړۍ نیټه به د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی کیږي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نوند ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خالی په ورځ وویل چې د ګوند له اړخه به شاید خاقان عباسی د هیواد لنډمهاله وزیر اعظم وي. شاید خاقان عباسی په 1958 کې د ایئر کوموډور خاقان عباسی په کور کې زیږیدلی و. نوموړي ابتدایي زده کړې په کراچۍ او مری کې ترلاسه کړې او د امریکا د کالیفورنیا یونیورسټۍ نه یې بیچلر آف الیکټریکل انجینئرنګ او وروسته یې د جارج واشنگټن یونیورسټۍ نه په یاد څانګه کې ماسټري وکړه. شاید خاقان عباسی په امریکا کې په مختلفو عہدو کار کولو وروسته کار کړی دی. دې تر څنګه نوموړی پایلټ هم پاتې شوی دی. 1900 د کم وروستو چې شاید خاقان عباسی هم په یاد کال په عامو ټول ټاکنو کې برخه واخسته او په لومړي ځل د مری څخه د قومي اسمبلی غړی وټاکل شو. شاید خاقان عباسی په 1990، 1993، 1999، 2008، 2013 ټاکنو کې هم د یادې سیمې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی. صرف په 2002 کال کې د پیپلز ګوند کاندید نه انتخابات بایللي وو. نوموړی په 1999 کې د نواز شریف په دویم دورې حکومت کې د قومي فضائي کمپنۍ پی آئی اے چیئرمین وټاکل شو او په 1999 کال کې د فوزی کودتا پر وخت نواز شریف سره یو ځای ونیولی شو او قریبا دو کاله زندان کې تیرولو وروسته په 2001 کال کې خوشی کړی شو. په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون اتحادی حکومت کې نوموړی د لږ وخت لپاره د کامرس او قومي پیداوار وزیر وټاکلی شو او په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت راتللو وروسته شاید خاقان عباسی ته د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزارت ورکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگټن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اجمل تورمان له سلطان محمد سرور نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوی کړکیچ څنګه رامنځته شوی.
ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدې وکړې چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لوی وچې بلې ته مزل کولای شي او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولای شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه B-1B بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه الوتنې ترسره کړې دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړې دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړي سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالډ ټرمپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي.
قدر من اوریدونکو، او د نننۍ خبرونې ورستۍ مطلب دا دی چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري د انقلاب په کلونو کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لانړه. اوس د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانیو په مالی لګه غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و نږدې و چې خپل فرهنګي او هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوري د بیا جوړول چاري پیل شوی دي چې خو 40 میلیون افغانۍ په بودیجه سره به دا کار بیا سره جوړي په مغه شکل باندې لکه څنګه چې په خو
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دا تاریخي کلا په نګدي 15 جری به ازمکه کې آباد شوی چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده. د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د سلورو برجونو درلودونکو دا کلا چې په منځ کې یو ښکلی قصر درلود اوس دوی غواړي چې په پخوانی بڼه یې ورغوي.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلابي او قومندان ویلي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې دوی استخباراتي کنټرول لري. په همدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو لازادي لرو سره غږېدلي چې په ګټه یاورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې بجه باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی منځ ته راولو. او نو که د اتفاق له هلته موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان ایران هغه ګټه چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ورنه ګټه واخلي.
قدر موریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ شي. دا کار د انتخاباتو پر بهیر د هغوی د نفوذ د مخنیوي لپاره کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سر په 14 بعد رایه چولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر هم پیل کړي. په بلخ کې په مخدرو موادو د معتادو یا اخته کسانو شمیر 200 ته ورسید. په بلخ کې د ختنو په نوم یوه ادارې دا خبر خبر کړی دی او د دغې ادارې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال په بلخ کې په مخدرو موادو د اخته کسانو شمیر 1,000 وو، خو سږ کال 200 ته رسیدلی دی. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزیاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن پارک کې لاسلیک شو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې پر دغه پروژه به په دریو مرحلو کې تقریبا 2.2 میلیونه یورو ولګول سي. د ارګ خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10,000 کورنیو ته 24 ساعته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. د عدلیه وزارت وایي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پېښې سږ کال د تیر کال په پرتله کمې سوې دي. د وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 1395 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې نن د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ پر سرک د دوو موټرو په ټکر کې 8 تنه مړه شوه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې پارلمان به د سې شنبې پورت غونډه وکړي او دغه هیواد نوی صدر اعظم به وټاکل سي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم خورځونکو الوتکوی د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت وایي دا کار یې د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره وکړ. او د جرمني پولیسو وویل د هغې هیواد په جنوب کې یو وسلوال سړی په یو ډسکو کې پر خلکو ډزې وکړې، یو تن یې ووژل او څلور نورې زخمیان کړي دي. پولیسو ویلي چې دغه حمله کوونکی 14 کلن و، عراقی دی او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې اوسېدل. د جرمني د پولیسو په وینا هغه حمله کوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د اتلسو کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د وشو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې څه باندې 400 لوبغاړو د کابل له 15 کلبونو څخه ګډون کړی دی. د دغو سیالۍ هدف د کابل د وشو د ځوانانو لوبډلې ته د 2 نویو ورزشکارانو مرګي کول دي. دغه سیالۍ د روان لمریز کال د اسد په اوومه نیټه پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د رزمی لوبو لوبغاړي د ویوینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ولاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د سه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر ومې دوام کوي او د اګست تر ومې نیټې پورې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي په نړیوال جام کې نن بارسلونا ریال مدرید ته ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال لوبډلې درې د دو پر وړاندې ریال مدرید ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه لوبه د میامی په هارد راک استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
قدر اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې لومړۍ نیمۍ همدلته پای ته ورسېده او اوس هم د انصاف په لټه کې ولاغې وروسته د ورکو شو عزیزانو خپرونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د یو وسیدونکي حاجی خان ستونزې راخسته ده. د یو یاته کاله مخکې د دو سو جیری بزمکه چې کورونه پکې وو د لخکرګه خاروال ځنې واخیسته چې یو جامع جومات پکې جوړیږي. د ده په خبره په دغه ځمکه جامع جومات هم جوړ نه شو او نمرې شو او خاروال په خلکو خرڅه کړه. د وای سو کاله کېږي چې د خپل حق د راستنولو دپاره په دفترونو ګرځم خو خپل حق مې ترلاسه نه کړ او لا سرګردانه یم. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی خان او ورپسې د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم یې حاجی خان دی، د هلمند ولایت د لښکرګاه اوسېدونکی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
دغه اته کاله نه کاله کېږي چې زما کورونه ونړوله، زاړه ښاروال پازل ساپي بیا راټول دلته مسجد راځي. تا ته بل ځای درکوم، هغه نمرې ټوله شخصي خلکو ته ورکړې وو، بل ته ورکړې. بیا ما عریضې وکړې، دوې نمرې راکړې، پنځلس نمرې وې، دوې راکړلې، دیارلس نمرې مې پر پاتې دي او زما حق حقوق ما ته نه دی رسېدلی.
دا ځمکه ستانه په کوم نامه واخیسته؟
ول دلته مسجد جامع راځي، نقشه یې راته راوښول چې دا نقشه کې مسجد جامع ده. مسجد جامع په نامه زما څه واخیستل، زه دغه څه کړلم یو غولولم، زما حقوق یې ما ته را نه کړله.
اوس دا ځمکه څنګه ده؟ په څه حال کې ده؟ څه پی جوړ شوی او کنه؟
شخصي کسانو کې ورکړی دي بار هغه ټوله معلوم دي. داری ولې اس معلوم چې دا پلانکیټ ورکړی، دا پلانکیټ ورکړی والي صاحب ته ورغلې سرانوالي قرار یې ستل دي چې ستاک به درکول کې. لوی سرانوال صاحب ته ورغلې ما کیمرا کړی پر دا سرانوال دی لمن په سرانوال باندې والي صاحب راته ویلي چې حقوق یې معلوم دي. د ځکه نسته ځای نسته نو زه تاته ځای چیرې زه تاته درکم.
مخکې دی ویل چې والي هم پی خبر دی، نورو دفترونو ته خو نه تله.
ولسی جلګې ته مې کړی ده، ارګانی مالیه ته مې کړی ده، د ښاروالۍ دغه ته مې کړی، بخښ یو ځای بخښ پاتې هغه بخښونه مې ټول عریضې کړي. د اوس پرې زما حقوق ماته نه دی راکول شوی.
دغه ادارو ته چې ته لاړې دوی به تاته څه وویل؟
ورته لیکلی دي، دا د ولایت لیکلی دي چې دغه سړی حقوق تثبیت شوی دی، دغه سړی حقوق ورکوي. اوس ما حقوق ماته نه دی رسېدلی.
تو سماغه خپل پخوانی ځمکه غواړي او غواړي چې په بل ځای کې بدل درکړي.
کبل ځای زما د ځکه رقم ځای ماته کې ځای راکې کنه یې هغه زما د مسجد په نامه چې زما سره ځای اخیسته سوی باید زما ځای ماته راکول سي.
هغه شهروال چې تای نوم واخیست اوس چیرې ده؟
هغه چې دی دلته د پارلمان چارو په وزارت کې رئیس دی، دلته زه غوښتی یم دوه درې واره ورغلی یم، خپل پرواده نه دی درېدل. دا سړی موږ خو رایت خلک یو، راس یو دروازې ته ولاړ، بلې دروازې ته ولاړ، بس موږ سره نه دغه کېږو. وزیر صاحب ته مو ورغلی یم، زاړه وزیر صاحب دی، د پرایې صاحب دی، دې را وغوښتی چې د دې سړي اک حقوق ورکړه، تی ورکوئ که والي صاحب یې ورکوئ، هر سړی ورکوئ، د دغه مشکل ور خلاص کړه. وعده دې سړي وکړه، دا یم اوس هم راغلی یم په دغه کابل کې یم، زما اک حقوق ماته نه رسېږي، زما سره ظلم کېږي.
ستا ځمکه څو جریبه وه؟
در دوه جریبه اضافه کېږي. په دې دوه جریبه کې موږ کورونه سرایونه جوړ کړي وو، موږ ورونه وو کړي وو، سرایونه راته ونړوله، د مسجد په نامه په نقشه راته کښېښول. دا نقشه ده چې په دغه کې مسجد هم شته، په نقشه کې هم شته. پنځو ورګانو د ولایت تایید کړي چې مسجد دی، مسجد ورک دی، مسجد نشته. مسجد یې نمرې کړي، کورونه کړي دي، خرڅ کړي دي، یو سلو دیارلس، یو سلو څوارلس لمبر دي، اویزونه یې راکړي دي، ول نورې دیارلس دي هم در کوم. یوه بانه او بله بانه کېږي چې تری لوی سارنوال صاحب ته درې ګاشته ورغلی.
د جومات پرې ولې جوړ نه شو؟
جمعات خو نه، جمعات په نامه باندې جوړ نه سو. جمعات جوړ سوی خو هم مشکل نه درلو. جمعات جوړ نه سو، بس دغه دغه کې په نقشه کې دا جمعات خو موږ په هلمند کې دغه کارونه دغه شروع دي، په دغه موضوعات په دغه ادارو کې دغه پخوانی دغه کارونه شروع دا کیسې وي. جمعات جوړ نه سو، زما کورونه ونړي، زما سرپناه ول باید ماته دغه د مسجد ځای برته ماته راکي.
ستاسو ستونزه به دولتي مقاماتو ته ورسو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د هلمند ولایت د والی لوایاند عمر زواک سره شریک کړ. زواک سره په هلمند ولایت کې کده چا زمکه استعمالک شي یا د نقشې لاندې راشي یا سړک پیرا شي او د سړی زمکه لاړ شي، ست تدابیر ورته لري. اغه ته نور زمکه ورکوي، پیسې ورکوي، کوم وصول دی ستاسو په ولایت کې؟
په هلمند کې فلن هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دی املاکی موضوعات که تقریبا پر دوه دیرش مواری داری چه شخصا والی سیب و هر کمیتون کم چه در املاکی کمیتون دیدی غول پارا دوی مشخص کردی دی و هر موارد چه هغا پلی زایی که یاد خلق و مشکلات رو سرای زیدی گی او یا هم دولت تستیز بیخوی او یا هم پنور و برخو تستیز بیگوی پلی برخو که طول موارد نوب شوی دی او مرکزی دولت ته خپل ریاست جمهوری ته او اړوند ریاستو ارګانو ته استول شو دي.
دا موضوع مې په دې خاطر مطرح کړ چې د لشکرګان یو کس ټلیفون کړي د خان هغه په نامه دا وایي چې اته کاله مخکې د دې سوجری بس مکوه چې سرینم پکې او کورونم پکې او دا دولت را نواخسته چې دلته مسجد جامع جوړیږي، لیکن دا اته کاله کیږي چې د غزمکه په نور خلکو خرڅ شو، د شهروالۍ د خانه مسجد هم به جوړ نشو، زما حق هم څوک نه راکوي. د دې مسالې نه تاسو خبر یاست؟
په دې برخه کې اکمه موضوع چې تاسو سره شریکه کړې ده، یا هم په دې برخه کې په دې خاطر باندې تر څو چې دا موضوع دقیقا معلومه شي او دا موضوع ټول د ثبوت او اسناد او شواهد او پاساس باندې له ولایتي ادارې سره شریکه شي، او په دې برخه کې خپله حاجي خانه کا هم کولی شي چې ولایت مقام کې زما دفتر ته راشي، او یا هم خپل دفتر له طریقه سره دا موضوع خپله زه شخصا د مقاماتو سره شخصا والي سره شریکوم. خو دا چې دې موضوع پاکله باندې تر اوسه پورې کوم شی په لاس کې نه لرو، او زه خپله شخصا په خبر نه یم. خو د دې لپاره چې د دې لپاره آگاهي شي، هغه موارد چې هغه قانوني موارد وي، هغه څه چې هغه د حق وي، هغه هیڅکله هم ولایتي اداره د دې حق څخه په دفاع کې هغه حل دلې چې دي هغه هیڅکله هم نه ترغوي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کېدلی شي دی خپله ولایتي ادارې ته ولایت ته راشي، او په ولایت کې د کوم اړوند ستونزه چې ده دا په مستقیم باندې موږ سره شریکه کړي، هغه حل لاره چې د لپاره پیدا کېږي موږ کوشش حل ځل کې وو. په دې برخه کې چې قانوني وي او هغه څه چې ډېری مشکلات داسې راځي په دې ځای کې چې هغه ځکه د یو شخص وي او اصلي قواله یا شرعي قواله یو بل شخص په ځمکه باندې لري، او یو بل څوک دعوه ور باندې کوي، دوه جانبین راپورته کېږي، بالاخره په محکمه کې یو جانبین حق وي او هغه دولت لاغت خدای مزکه استملاکوي او هغه ته دیغو بدیل ورکوي یا مزکه ورکوي او یا هماغه پیسې او یا حتی چې مدي نظر ورته نیول کیږي هغه دوی ته سپارل کیږي، د بل شخص راځي هغه هم بل دعوا کوي. ځینې موارد داسې پیښیږي. نو په دې اساس باندې چې دغه موضوع موږ ته ښه روښانه شوی وي، دوی کولی شي چې هر کله چې دی وغواړي موږ سره په ولایت مقام کې وویني، شخصا زما دفتر ته راشي، دا موضوع زه نږدې نه وګورم او وترم، خپل والي صاحب سره شریکه کړو چېرې په حق وو، موږ به د هغو لپاره هلې ځلې کوو، او که چېرې دا و چې خلکو ته زیان وو او یا ناحقه وو او یا کوم مشکلات نور درلودل یا محکمه کې مشکلات وو، هغه به هم په دوهمه مصیبت.
جناب ازواق صاحب، تاسو وعده ورکوئ چې دې شخص سره به همکاري وشي؟
بله، موږ نه تنها چې دته بلکې هر څوک چې موږ اواز اوري، غږ مو اوري، هغه کولی شي. هغه موارد چې هغه قانوني وي، هغه موږ دغه ملاتړ کوو. هغه هیڅکله هم هیڅ وخت هم هغه څوک نه پرېږدو چې بل چا حق وخوړل شي. واقعي بنسټ ولاړ او هغه څه چې یو چا حق وي دي، هغه غوڼه دفاع کوو. که څه هم هغه دولت هم ځینې خوړلی، هغه لاره ورسله چوو چې هغه د ستونزه پرې حل کېږي او د حق حقدار.
زوق صاحب، دی کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي؟
کېدلی شي سبا ته دفتر ته راشي. هر کله چې د وخت وو زما شمېره ده، هغه شمېره ده، باید زما سره خبرې وکړي تر څو کوم موارد چې دي ټولې سره واضح کړو او موازی معلوم شي. موږ به انشاءالله په دې برخه کې درته هلې ځلې.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت یو اوسیدونکي حاجی خان شکایت کوي چې د هلمند خاروال زنی سو جریبه شخصي ځمکه د جامع جماعت د جوړولو په نوم واخیسته، خو پر دغه ځمکه جامع جماعت جوړ نشو او په نورو خلکو خرڅه شوه. دوی دولت دی ورته په دغه ځمکه کې پوره حق ورکړي او یا دی ورته نور ځمکه ورکړي. او د هلمند والی ویان ژمنه وکړه چې د دا اسناد به وکتل شي او ستونزه به حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله داونی ش پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچېری د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ دی راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولی وو. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، السلام علیکم. زه نه کوم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راو دی سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راو دی مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل خپلوانو سره نادره کوو. د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو. څه د قربان محمد شریف پیدا کړي. زه د ازادۍ د راو دی د دغه خدمت نه دغه ازادۍ در او دې د هلار چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قربانو سره جدا اولو پیدا اصول. زه د ازادۍ در او دې مننه کوم. السلام په احترام.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی، نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جک سړی په صورت تیار دی، راغلی دی د هرات په ترمینل کې دی. نو که چېرې د ده حقس موږ ستاسو ته درواستو، همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې دوی خپل ادراسو نوم نه کوم څه ویلی. هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شمارز موږ سره تماس ونیسي، موږ به حق درواستو. هغه دې تاسې دغه همکاري وکړو. سلام درته.
مننه وروره. تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم. 0 9 8 9 5 2 5. له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اوره، سلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان دا اعلان خپور کړي چې ما اخشي ورک دی، نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. کندهار شهر په درایی کې د درایی په چوک باندې زموږ یو دکان دی. په دا کې اوس ناست دی، نو باید هغه زمد راشي او خپل دغه اخشي بوز مهرباني.
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کړم. له کومې شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده 0 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای، یو ماشومې موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل ده واورو.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. زه د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوم. دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی، هم پښتو وای هم فارسي. د هر چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی. د پروژې کې یوه میاشت وخت کېږي، نو دی زه د چابند یم، کوم کم تک دی. نو هر چا چې دی
محترم ما دوست، تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 4 4 9 3 4.
السلام علیکم، احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته محترم ګور اسامبل نامه ده، او نوم خپله نوم اسمګل ده، د پلار نوم یې عمر جان ده. هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلې دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي. معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي. هغه سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي. ما د ازادۍ ته
باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ور ورسیږي. نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپله تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي. له کومې شمیرې چې همدا پیغام موږ ته راغلی دی دا ده 0 3 8 9 1.
بلی سلام علیکم، زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم. په تېر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پېژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 4 0 6 5 5 3 5 2 5 8. دغه سړي په اړه موږ سره معلومات راکړي، ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل، محمد انا تاسو مهم دی د مزارې کتاب ته ورنارات کمکار د ولسوالۍ انرفاد او توکو د کلي. ما خدای محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی. یا خپل سلامونه ورسوم، خپل سلام ورسول دی. ما سره په دغه لار دی اړیکه جوړ سره اړیکه مې څه پروا څلور نه پنځه څلور نه پنځه نه نه. السلام علیکم.
جنا کی بلا دین یار ہار والا ہے دیدن کے نا تا سر بتا ما سی او یو انسان لا بنا ما چې دغه بغون دا او شپږو میاشتې مخکې دین یار ہار والا ہے دیدن ته په کلی کې او ما ولید او کله هر چای نو نور والا دین اندر په کینل لا دی او دی دین یار ہار والا ہے دیدا چور به سوال اٹي یې له خپل عزیز یادو ته خپل دې الله سبحانه
من نن ورو را ستاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 8 2 0 0 8 3 3. دوستانو خبرمنه ادامه لري. تر یوې وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 سفر سفر دوا و سالور دری شپاگ یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 15
محمد گل محمد جنتی آقازی وقام هوتک و مزاری شرک دولات لیکن سال دول سالی من ارخار دوتکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادات آقا پکر مسایدی رخ پر پاوام و زندکوم شما سایدی پا دواران ایلان دارکو نرو سرالی کنسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبرکم دی لغمان لی علیتا دا اول جام پا نامو ورک دا سگی دروانی اتم کال دا هر چا ته معلوماتی په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کښې هر دولت کښې چې وي زما غږ څوک اوري 0 03 3 3 4 8 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 03 3 3 4 8 0.
السلام علیکم نومې وجدا دی ډاکټر نومې چې دی اختر محمد دی تقریبا دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی د 15 شپږ سپلو ته د اعصابو مرضي لري نو که هر څوک ته په اړه معلومات لري ما په دې شمېره زنګ ووایي 0 01 9 9 3 1 0
د نمبر زی خبرې وخت همدومره و نور پیغامونه مو په نور خپرونو کښې درته خپروم تر بیا مو پر خدای سپارمه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجرستان ولسوالینا زمونږ یو دوست ورک ده چې د عبدالعلیم په نامه باندې دا دا 12 کاله کېږي چا ته یې معلومات دي مونږ ته دې په دې لمر باندې زنګ ووایي 01 01 09 02 03 03 دی ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوای په دغه کښې په خفګان کښې ورسره مونږ ته هېڅ درک نه معلومېږي هر چا مونږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرینی مونږ یې ورکوو ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم یې زنګ ویلی ده نوم یې محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خوږمنو روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو ډېر بېخي پورته کوي بس خدای پاک مومن ښه.
السلام علیکم زما پیغام دغه دی زما ورور دی دلس کاله کې ورک دی مثالي اتتن دی سکاپي غونډې دی ورک شي چې هر چا په اړه معلومات لري هغه شمېرې ته زر زنګ ووایي 0 01 01 03 03 او بله شمېره هغه ده 0 03 03 05 05 05.
استاد زهیر د هلمند د ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم زما دا پیغام دی چې زما ورور دی د 16 کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته دې زنګ ووایي 0 01 01 09 15 05 01.
الو السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم زما ورور د عبدالغفر په نامه باندې د 2.5 کاله یا 3 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه وتلی دی نادراکه دی که دی زما غږ په خپله اوري یا د ده بل دوست ملګري زما غږ په خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 01 09 04 53 03 05. شماره یې ور بیا وه 0 01 09 04 53 03 05. هر مسلمان ور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوازه خو داسې سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی او کار مسلمان ورته معلومی ماته په دغه شماره باندې زنګ وی چې نو مستوی ورته په انتظار کې دی زما ځکه وریا ملګری یو بل دوه سره د مسلمانۍ لمشه نو مستوی په دغه شماره باندې زنګ وی د ازادۍ رادیو څخه ډیر ډیر مننه چې موږ څنګه ته پر ځای کوي الله مو مالته مستمر شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید نه کاله کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې موږ ته په دغه شماره زنګ وی 0 0 2 5 2 8 5 هر چاته چې معلومات وی د المن ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیم وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. مې مرګلې دی چې محمود حاجر نامې دی ځین اختیاري چې ورکښو دی کوم کچا به معلومات مې ته په دې شنه ریځنګ وای چې پر یا شپږ پټه دوش څه پر ونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زازادی رجیو ته دا پیغام پردم چې زما زدا کندهار ولایت بسم الله نمیزم مازی ګلالۍ نمیزی د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ښکاله الکسی خړه خړه سترګي جنه سرکه کوي ځوان دی د کندهار ولایت دی او مسلمان ورور کف دغه په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي 0 0 2 3 3 9 4 8 بیا دې په دا لمبر زنګ راوي 0 0 2 3 3 9 4 8 مه نکته ځوان دی خلیسترګی دی پنځه ویش کال دی پنځه ویش کال دی.